په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې ده. ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم په ورشي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي ته په پام د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېرې دغه حملې په شا تمبولي. د دغه حملو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپور نظر اخیستی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په کندهار او روزګان کې یو شپېته وسلوال طالبان وژلې دي. نن په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې او د آذربایجان دفاع وزارت ویلي څلور عسکري تازه وژل شوي. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي. دغه وزارت نن یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي د افغان پوجانو په ځوابي بریدونو کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا نه ده تایید کړې. طالبانو د کندهار په ډنډ، ژیړی، ارغنداب، میوند او شاولیکوټ ولسوالیو او د روزګان په دهراوت کې بریدونه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان قری یوسف احمدي بهرني ځواکونه تورن کړي چې بېګای په کندهار کې په ملکیانو باندې بمبار کړی او ګڼ ملکیان یې مړه او ټپیان کړي دي. افغان چارواکي وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د شیشې او هیروینو د تولید لپاره د کیمیاوي موادو قاچاق زیات شوی. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د شیشې او هیروینو د تولید لپاره کیمیاوي مواد 80% له لویدیز ګاونډ ایران او پاتې برخه له ختیځ ګاونډ یعنی پاکستان راوړل کیږي. ښاغلی موحد که څه هم د موادو کره اندازه یاده نه کړه، خو ویل د سږ کال له پیل تر لیندې دوی ته د شیشې او کیمیایي موادو د قاچاق څه د پاسه 200 قضیې راپور شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې هم راپور ورکړی چې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د شیشې د قاچاق په زیاتېدو سربیره طالبان د شیشې په تولید کې ډېره ونډه لري. وسلوالو طالبانو د دغو راپورونو په اړه تبصره نه ده کړې. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې. یولدوز هاشمي له فاریاب اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدي هم چې د بامیان دي دویم او دریم مقامونه خپل کړي. د دغو سیالیو په اړه د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس فضلي احمد فضلي ازادي راډیو ته وویل
د ملالۍ جام په نامه د شجنه لوبغاړو د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره کړې. په همدې کې 53 شجنه لوبغاړو د شپږ ولایتو څخه ګډون کړی و. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتره و. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته مو حرکت وکړی او د کرغې بند کې مو اخري ساين و.
خغلی فضلی وویل د دې سیالیو تکړه نجونی به د ملي ټیم او راتلونکو بهرنیو سیالیو لپاره ونیول شي. د پاکستان دیموکراتیک خوځښت نن په لاهور کې د حکومت ضد غونډه کوي. د یولسو ګوندونو د ګډ ائتلاف ویان میا افتخار حسین د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل په دې سربېره چې کورنیو چارو وزارت ورته د غونډې اجازه نه ده ورکړې، دوی به د لاهور په مینار کې خپله غونډه ترسره کړي. حسین وویل اکثر مشران دې سیمې ته رسېدلي او ټول چمتووالی نیول شوی دی. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزادار په لاهور کې خبریالانو ته وویل د کورونا ویروس له کبله حالات ښه نه دي، نو ځکه د اپوزیسیون ګوندونو ته د غونډې اجازه نه ورکوي. عثمان بزادار زیاته کړه د کورونا ویروس مثبتو کیسونو شمیر ورستر بلې زیاتیږي. د پوینا که اپوزیسیون غونډه وکړه پر ضد به قانوني چلند وشي. پاکستان دیموکراتیک خوځښت تر اوسه د پنجاب په ګوجرانواله او ملتان د سند په کراچۍ د بلوچستان په کوټه او د خیبر پختونخوا په پیښور کې د حکومت ضد جلسې کړي. یاد ائتلاف د عمران خان استعفا او د رڼو انتخاباتو تر سراوي غواړي، هغه غوښتنې چې عمران خان او د هغه حکومت په کلکه رد کړي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو مدافع ډلو د ایران د رژیم لخوا د آمد نیوز تلګرامي کانال د مشر روح الله اعظم اعدام غندلی دی. په اروپایي ټولنې سربیره د بخښنې نړیوال سازمان، د کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزارتونو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو یو شمېر مدافعانو په دې تړاو اعلامیې خپره کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د روح الله اعظم اعدام غندلی او د هغو خلکو په وړاندې په مقاومت ټینګار کړی چې خبریالانو ته ګواښ پېښوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ظم د اعدام په غندلو سربیره دا کار ټکان ورکوونکی یاد کړی. روح الله اعظم چې د ایران د رژیم لخوا اسرائیل او امریکا ته په جاسوسۍ تورن شوی و، پرون سهار وختي په ایران کې اعدام شو. زم دغه تورونه تر پایه نه منل. د آذربایجان دفاعي چارواکو ویلي لکه چې د ناګورنو قرهباخ په سیمه کې اوربند نافذ شوی د دوی څلور سرتیری وژل شوی. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو یوازې ویلي دا وژنې د آذربایجاني ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې شوی. د ناګورنو قرهباخ لانجه د روسیې په منځګړیتوب د اوس لپاره هواره شوی چې لمخې لک تر لګه درې سیمې د آذربایجان ته پرېښودل شوي. تر دې یو ورځ مخکې دواړه آذربایجاني او ارمنستاني چارواکو یو بل تورن کړل چې بیا یې تازه درنه جګړه پیل کړې ده. نوې جګړه په هیدروت سیمه کې راپور شوې ده. آذربایجان په جګړو کې د خپلو نږدې 2800 سرتیرو وژنه تایید کړې، که څه هم ارمنستان د وژل شویو سرتیرو رسمي شمیر نه دی خپور کړی، خو د ناګورنو قرهباخ چارواکي چې د ارمنستان پلویتوب کوي ویلي د دوی څه باندې 2300 عسکر وژل شوي دي.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. ولاندې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي ته په پام د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر دغه حملې په شا تمبولې دي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو د مراکزو او د دښمن اهداف که هغه هر چېرته وي هغه له منځه یوسي.
د وروستیو امنیو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو پو جنرال دولت وزیري نظر هم اخیستی.
د ښاغلي صالح صاحب هلی ځلی چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړي دي.
ښاغلي وزیري د امنیو د زیاتوالي یو علت بیانوه. د افغانستان د بایسکل زغلولو د فدراسیون له رئیس سره مو په کابل کې د مالالۍ په نوم د نجونو د بایسکل زغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه کړې ده.
لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یونس هاشمي ترلاسه کړی، دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه، او دریم مقام هم ریحانه محمدي د بامیان ولایت څخه.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې سبا خلکو ته د کرونا وایرس ضد واکسین توزیع پیلیږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ستاسو د اورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته د کابل ښار اتم او پنځلسم ناحیه نن د امنیو د دوه پیښو شاهد وي. په دواړو پیښو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. دغه راز د راپورونو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې هم جګړو زور اخیستی او حکومتي ځواکونه او طالبان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې دي او وختو اداوې کوي. نور به له امید زهیر مل نه واورو.
په کابل کې د یک شنبې سهار هم د یوې چاودنې په غږ پیل شو. نن نږدې 8 بجې د کابل د 15 ناحیې اړوند سیمې کې پروان هوټل ته څیرمه د ولس جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر مقناطیسي ماین چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
صبح امروز در مربوطات ناحیې 15 شهر کابل
نن سهار د کابل د 15 ناحیې اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوې چې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
امنیتی مسؤلان وایي د چاودنې پر مهال خپله ښاغلی وحدت په موټر کې نه و، خو په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو د پیژندنې په اړه څه نه وایي. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت یو ورور ټپي شوی دی. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د کابل د اتمې ناحیې اړوند کارتینو سیمه کې هم نن سهار د یو څارنوال د وژل کېدو خبر ورکوي. ښاغلی فرامرز زیاتوي څارنوال حبیب الله د یک شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو وژلی دی. که څه هم د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او آن د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د لابیجر له سیمې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي لس توغندې د دې ښار په بیالابیلو سیمو ولګېدل چې په پایله کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د تاوتریخوالي د زیاتېدو دا پیښې یوازې په کابل پورې محدودې نه دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت له قوله همدا تېره ورځ د حکومت مخالف وسلوالو په کندهار، روزګان، زابل، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې په ځینو ولسوالیو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي. د وزارت په دې بریدونو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې له وختو خبر ورکړی دی، خو طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې له وختو او له دوی سره د یو شمېر افغان پوځیانو له یوځای کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره کوي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسولیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
په کابل او نورو ولایتونو کې تاوتریخوالی او جګړه داسې مهال زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه لیک کې چې د دسمبر په 10مه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ وخود او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت د روان وضعیت په حق د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک ستایل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي خبر پاڼې کې لیکلي دا پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په حواله لیکل شوی چې دا پریکړه لیک د ترهګریزو په خود زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع کې تم کې یو مخکې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان او د امنیتي او دفاعي چارو له پو جنرال دولت وزیر سره مرکه وکړه او لمړی متری و بوختل چې په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ له خبرو سره تل دا خبره کېده چې طالبان د بریدونو په زیاتوالي سره غواړي خپل برلاسیتوب وښي او امتیازات ترلاسه کړي. اوس چې دغه خبرې د شل ورځو لپاره درول شوې دي، ان تاسو د زیاتوالي علت څه بولئ ښاغلي دولت وزیر وویل؟
اصلا خبره داسې ده چې د یوې خوانه د سولې خبرې او بل خوانه په افغانستان کې د ښاغلي صالح صاحب هلې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړي دي او د دې تر څنګ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک چې تصویب شو چې په افغانستان کې د سولې نه حمایت وکړي، دی هم هغه کړی چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې سوله تامین شي، هغوی ورخطا کړي دي. نو زه ویلی شم چې یوازې طالبان نه، نور استخباراتي او مافیایي کړی هم شته دی چې هغوی په دغه بریدونو کې لاس لري، غواړي چې اوضاع خراب وښيي، ګډوډي وښيي، د دې لپاره چې د سولې خبرې هغوی د شاته وغورځي او د دوی هغه اهداف چې په افغانستان کې د جګړې دوام دی هغه ترسره کړي. په دې کې ګاونډي هیوادونه او د سیمې استخبارات هم لاس لري او مافیایي کړي هم په کې لاس لري.
وزیر صاحب خپل طالبانو کله غوښتي چې تاوتریخوالی به کموي او له حملو نه په تیر بیا ګڼ مشت سیمو به له حملو لاس اخلي، خو طالبانو هم حملو ته زور ورکړي. کدان تاسو فکر کوئ چې هغه نور کسان دي چې سول نه غواړي وشي؟
نه، زه نه وایم چې یوازې طالبان په دې کې مسول نه دي، ځکه چې اصلي د جګړې لپاره بستر طالبانو جوړ کړی دی. که طالبان اوربن و کی بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړي او مافیایي کړي او نور هغه تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي. په افغانستان کې خو نور تروریستي ډلې موجود دي، د دې نه انکار نشو کولای، خو دغه بستر د دوی لپاره چې دوی فعالیت وکړي او امنیت خراب کړي هغه طالبانو برابر کړي دي. طالبان کچيري غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي، په افغانستان کې امنیت راشي، دغه مذاکرات ښه نتیجه ورکړي، نو دوی دې اوربند وکړي تر څو چې دې اوربند نه وروسته که کومه استخباراتي کړي یا مثلا مافیایي ډلې یا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي دغه وهل بیا اسانه دي. اوس لپاره دغه تروریستي ډلې، مافیایي ډلې او هغه استخباراتي ډلې چې هغه خپل اهداف تعقیبوي د طالبانو په شمول باندې دا ډېری دي. نو د دې په خاطر زه وایم چې طالبان باید دغه کار وکړي، اوربند وکړي تر څو چې د نورو ډلو مخنیوي وشي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزیانو ترمنځ له درې میاشتو بحثونو او ناندرې وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره درول شوې د شلو ورځو لپاره. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې ترسره شي. طالبان هم ویلي چې په دې اړه د طالبانو وینځبي الله مجاهد ازاد راډیو ته ویلي چې د حکومت دغه وړاندیز په اړه به خپل نظر وروسته څرګند کړي. څه فکر کوئ چې کچیرې خبرې د افغانستان جغرافیه ته راشي، آیا په تاوتریخوالي به دا کوم اغیز ولري پر کمیدو؟
کاملا تاسو وګورئ چې په دوحه کې یا په قطر کې چې مذاکرات روان وي، نورو استخباراتي کړیو ته یا د منطقې هیوادونو ته هم د دې امکانات ډیر وي چې د هغوی سره تماس ونیسي او په دې کې مداخله وکړي. او کچیرې دو افغانان دي، کچیرې طالبان ځان افغانان ګڼي، چې زه هم وایم چې افغانان دي، که دوی راشي افغانستان ته او دلته خپل مذاکرات وکړي او دې ته ژمن شي چې دلته باید سوله ټینګه شي، زه په دغه لیست باندې چې دوی سره اختلاف شوی دی کام د سی دوی دوام ورکی ډیره مشکله ده چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي. نتیجه دا ده چې دوی په هغه اساسي خبرو باندې لومړی موافقه وکړي چې هغه اساسي خبرې یو دادی چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ باندې په رسمي توګه باندې چې یو بل ومني مذاکرات پیل کړي. دویم په دې باندې هوکړه وکړي چې په افغانستان کې اور بند وشي، د دغه وژنو مخه ونیول شي، او د نورو تروریستي ډلو لپاره بانه پیدا نشي چې دلته دا وی خپل وبخړي کې او مايان ونيسي. نو په دې صورت کې کدوې دغه اساسي کارونه وکي بیا د سولې لپاره موږ نږدې کیږو، او کدوې یو بل پر رسمیت نه پیژني او په ځینې کې اوربن نه کوي، نو معنا دا ده چې دا خبرې ډېرې وکیږي او بیا نتیجه یې هم ډېره کروزي او ډېره ورسته بوي.
د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیر وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوی د افغانستان د سولې په خبرو کې د خپل حق غوښتو لپاره د لګکیو لخوا غږ پورته کول باید نفاق رامنځته کول او نه ګڼل شي. ښاغلی دانش دا څرګندونې نن د افغانستان زیان من لګکۍ او د سولې روان بهیر په نوم ملي کانفرنس ته په وینا کې وکړې او ویل دا هیواد له لګکیو جوړ دی او د ټولو مذهبي او قومي لګکیو حقوق باید خوندي شي. البته د یادونې وړ بولو چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دولت ملک شي پلاوی تل په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې شاوخوا د لاستراوړو پر ساتلو ټینګار کړی. په هغه کې د ښځو د حقونو او د غراز د افغانستان د قومي او مذهبي لګکیو موضوع هم تل یاده شوې ده. امید زهری مل نور جزئیات اوروي.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی له لګکیو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان د اساسي قانون مهم مواد نه دی عملي شوی. خغلی دانش د یک شنبه پورس د افغانستان زیانمن لګکی او د سولې روان بهیر ملي کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د هیواد ټول لګکی حق لري چې د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په ځانګړي ډول د سولې اړوند خپل غږ پورته کړي او دا غږ باید بې اتفاقي خپرول و نه بلل شي. خغلی دانش په دې کانفرنس کې چې د بشر حقونه او تاوتریخوالي له منځه وړلو مؤسسې لخوا جوړ شوی و ویل دولتونه حق نه لري چې له لګکیو سره تبعیض وکړي.
دولت ها حق ندارن.
دولتونه حق نلری چې له لګکیو سره تبعیض وکړي. تبعیض په هر ډول معنا چې تعریفيږي، هغه کده محدودیتونو په جوړولو سره وي یا هم د نژاد، رنګ، قوم، مذهب او نورو حالتونو سره وي.
هر حالت دیگر.
د ولسمشر دویم رسیال زیات کړه نړیوالو کنوانسینونو هم د لګکیو د حقونو په خوندیتوب او مراعاتولو ټینګار کړل. د هغه په خبره د ټولو هیوادونو یو نوې سلنه وګړي ژبنی، فرهنګي او مذهبي رنګارنګي لري. خغلی دانش دا هم ویل چې د افغانستان لګکی حق لري چې د سولې په خبرو کې مانادار ګډون ولري او د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په دې بهیر کې ډېر هڅه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استاد رونالد کوبیا چې په آنلاین ډول یې د کانفرنس کې ګډون کړی او ټینګار وکړ چې له سولې وروسته افغانستان کې باید د لګکیو بشري او د ښځو حقونه خوندي پاتې شي. د بشر حقوقو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر بیا دغه کانفرنس ته وویل په افغانستان کې هیڅ قوم د دې داوا نشي کولای چې اکثریت دي او په هیڅ عنوان باید د خلکو او په ځانګړي ډول د لګکیو حقوقو او ازادي محدود نشي.
افغانستان د لګکیو څخه جوړ هیواد دی، یعنی په دغه هیواد کې هیڅ قوم د دې داوا نشي کولای چې اکثریت دي. خواهش مې ډیر وی هغوت اکثریت یو هم نه دي. د افغانستان ښکلا هم په همدې کې ده چې د بیلابیلو قومونو، رنګونو، ژبو او فرهنګ جوړ دی.
مرمن سمر ټینګار کوي د افغانستان لګکی حق لري چې د سولې په پروسه او نورو ټولو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي بدلونونو کې ونډه ولري او له ټولو خدماتو په یو ډول برخمن وي. په دې کانفرنس کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال مرمن عالمی وویل د سولې په بهیر کې د ټولو قومونو او لګکیو ونډه په پام کې نیول شوی او په هیڅ ډول به پر حقونو معاملې ونشي.
په لخوا د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر وایي چې د ښاغلي صالح هغه خبره چې د دایشي طالبانو په یو پیغام کې ورته خبرداري ورکول شوې او چې هغه خبرداري هم په افغانستان کې د شیعګانو ته په سخت ګواښ څرخېده، دا د دې لپاره کړی و چې خلک د دښمنانو پر اغراض او خپوش او دښمنان خلکو ته ورو پیژنې. خو د ښاغلي صالح دغه څرګندونو ټولنیزو رسنیو د یو شمیر کارکوونکو او په تېره بیا د شیعهګانو د سیاسي مشرانو سخت غبرګونونه راپارولی دي. اکرم الله اکرامي نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح وروسته یو څرګندونو ته لغبرګون وروسته د نوموړي دفتر د خبرې سمې بللې دي. خاغلی صالح تیر ورځ د هغو کسانو له قوله چې نوموړی طالب د ایشان بولی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې که بندیان اعدام شي نو دغه ډله به کابل د شیعهګانو په مسلخ بدل کړي. د خاغلی صالح دی څرګندونو پراخ غبرګونونه راپارولي. خو د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او اماړي کو رئیس رضوان مراد وای د خاغلی صالح موخه خلکو ته د افغانستان د دښمنانو ورپیژندل وو.
د صالح صاحب د خبرو هدف او هغه اساسي پیغام دغه دی چې د افغانستان خلک باید پوه شي چې داعش، طالبان او هر بل هغه توریستي ډله چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ فتنه اچوي، د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکوي، د هغوی نیت، د هغوی اراده څه دي او هغوی له کومو فتنو او له کومو مکاریو څخه په استفادې په افغانستان کې خپل شومو اهدافو او دغه راس خپل توریستي اعمالو ته دوام ورکوي.
خاغلی مراد وویل چې لومړی مرستیال غواړي چې له دې وروسته د وسلوالو او د دوی د نیتونو په اړه مصلحت نه وي موجود. خو د امرالله صالح د څرګندونې د شیعه مذهبو رهبرانو او سیاسونو له پراخو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي د حکومت د یو لوړپوړي چارواکي لخوا د طالبانو له لوري د شیعهګانو د وژنې خبره د شیعهګانو په وړاندې رواني نامنې ته شدت ورکوي. دغه شان د مصالحې د عالی شورا سیاسي مرستیال اسدالله سادتی د ویلامې په خبرولو سره د خاغلی صالح څرګندونې له ترهګرۍ سره ملګرتیا بللې ده. خاغلی سادتی ازادي راډیو ته وویل
د تروریزم یو اړخ د ویرونکو پیغامونو خبرول دي څو د خلکو په منځ کې ویر خبر شي. نو ځکه د ترهګرۍ له موخو سره په غوښتل شوي او نه غوښتل شوي ډول د همکارۍ د څرنګوالي د پیغام رسول دي. دغه ډول څرګندونې غیر مسؤلانه دي.
دی دغه شان په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د بیلابیلو ولایتونو خلکو دغه څرګندونو په اړه له ده سره اړیکې نیولي او اندېښنه یې ورته ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو کلونو کې پر افغان شیعهګانو په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د کابل په دشتي برچي کې خونړۍ حملې شوې چې د ډیرو هغو مسؤلیت یې داعش ډلې منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وازی اوریدلې شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهروي د شپې د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو. وړاندې مو د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له رئیس سره په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه کړې. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سبا خلکو ته د کرونا وایروس ضد واکسین توزیع رسمن پیلېږي. البته د لومړي ځل لپاره چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې د دغه بهیر په ترڅ کې به چې څو میاشتې دوام کوي په لسګونو میلیون امریکایانو ته د فایزر ان بیوټیک د کمپنیو جوړ شوی واکسین لومړني ډوزه ورکړل شي. نور تفصیل یې د اسدالله الدین په رپورټ کې اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرناوای په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیایي کارکونکو او زړو ته ورکړل شي. د په عین حال کې وویل چې راتلونکو میاشتو کې له چمتووالي سره سره د 330,000,000 ډوزو واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. پرنا پرون د دسمبر په 12مه وویل د واکسین ویش لا لوړاندې پیل شوی او د همدې واکسین د تولید په کارځای کې بستبندی روانه ده. واکسین بنن یک شنبه سهار د لوجستیکي کمپنیو لخوا د ویش مرکزونو ته ولېږدول شي او له هغه ځایه به روغتونونو او نورو روغتیایي مرکزونو ته. د فایزر او بیونټیک د کمپنیو د واکسین یوه ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخوي دا ده چې باید منفي او یا درجه سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو اداري د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې اجازه ورکړه. روغتیایي چارواکو ویلي تر راتلونکي پسرلي پورې به د فایزر بیو انټیک کمپنۍ واکسین په پراخه کچه د لاسرسي وړ وي. امریکا کې د کورونا ضد واکسین تطبیق داسې مهال پیلېږي چې دغه هیواد کې د ویروس خپرېدل چټک شوي دي. تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 2,00,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه په متحده ایالاتونو کې نږدې 3,00,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي دي. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د کورونا ویروس خپرېدل چټک شوي دي او دغلته یو شمېر هیوادونه د کریسمس جشن په درشل کې د ویروس د دویمې څپې د کنټرول هڅې کوي. په اروپا کې پرون ایتالیا د کووید-19 ناروغۍ د مړینې له پلوه له بریتانیا مخکې شوه. د ایتالیا روغتیایي چارواکي وایي دوی اندېښمن دي چې د کریسمس جشن پر مهال به د ویروس څپه نوره هم ځپونکې شي. ایتالیا کې پرون پر کووید-19 ناروغۍ د مړو شوو شمېر 4,086 تنو ته ورسېد. بریتانیا کې بیا د مړینې دا شمېره 4,086 ده. تمه ده نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او 14 والیان له نوې اونۍ د بندیزونو د سختېدو خبر ورکړي. جرمني له شپږو اونیو راپدې خوا یوه اندازه محدودیتونه لګولي، خو ځینو سیمو کې له وړاندې بندیزونه سخت شوي دي. اروپا کې پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې د غیلو یوه وچه کې د فایزر بیو انټیک کمپنۍ واکسین د همدې دسمبر میاشتې په 20مه د تطبیق اجازه ترلاسه کړي.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وړاندې دی خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه مهیروي. ستاسو د ورکو شو عزیزانو او د انصاف په لټه کې په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو سیالۍ وشوې. یولدوز هاشمی اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدی هم دویم او دریم مقامونه خپل کړل. د دغه سیالیو په اړه صفی الله ستانکزي د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له مشر فضلي احمد فضلي سره مرکه کړې ده.
خوشبختانه د افغانستان بایسکل ځغلولو فدراسیون د خپل جنتري پلان یا د کلنی پلان پر اساس باندې د ملالۍ جام په نامه د ښځینه لوبغاړو د بایسکل ځغلولو سیالۍ ترسره کړې. په همدې کې 53 ښځینه لوبغاړو د شپږو ولایتونو څخه ګډون کړی و. د سیالۍ فاصله 6 کیلومتره و. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته مو حرکت وکړ او د کرغې بند کې مو هغه اختتام یا اخري فینیش لاین و.
څه هدف باندې ترسره شولې دغه لوبیا او چا وګټل؟ هغه قهرمانان څوک وي دنجونو؟
د افغانستان بسکټ ځغلونې فدراسیون هدف یو همداری چې موږ ستدنه لوبغاړي باید په سیالۍ کې ګډون وکړي. همدا دې طریقه سره زموږ د ستدنه لوبغاړو تعداد او د فدراسیون زیاتې اضافه شي او د همدې سیالۍ ته موږ وکړای شو چې موږ ستدنه لوبغاړي و بهرني سیالۍ ته آماده کړو چې کله دې وکړای شو چې د بهرني سیالۍ ته هم د افغانستان په نامه افتخار راوړي. لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یولدوز هاشمی ترلاسه کړ. دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه او دریم مقام هم ریحانه محمدی د بامیان ولایت څخه ترلاسه کړ.
مننه.
لوبغاړي ترلاسه پورې به ښځینه لوبغاړي په ردیف کې راځي، خو درې لوبغاړي نغدي جایزې هم د رسول طرف ورزر کې ورکړي. د خټکل پرکول کیږي
دا راته وایي چې د کابل هوا خو ساړه ده، څنګه مو دغه لوبي مدیریت کړي؟ آیا سخت نه ونجونو ته چې دومره ډیره فاصله بایسکل وچلای ک څنګه په دې سړه هوا کې؟
بایسکل ځغلونه نسبت ګرم ولایتو یا په ګرم ورځو کې په یخ کې ورزش کول لوبغاړي ډیر خوشحالي کله چې دی بایسکل چلاونه کې کله کله غره وجود سرت او هوا یې تود ګرمي شي، هیڅ څه مشکل نه لري په صورت د دې چې باران یا واوره نه وي. نو په همدې هوا کې موږ کولای شو چې خپل سیالي په لاره واچو او د هوکو نو چې کوم خاص ستونزه نه وه او سیالي ډېر ښایسته وه. ټول لوبغاړو ته د ختمو پرې ورسېدله او بهترین سیالي وه.
د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون رئیس ښاغلي فضلي سره په کابل کې د ملالۍ په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه وه. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو ځانو او د انصاف په لټه کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. صفي الله ستانک زی سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.